درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب میرمن فاطمی سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د ګل ورځ یادو شنبه د 1444 هجري لمریز کال د تلې میزان د میاشتې 14 نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې له 14 او د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 16 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په 13 ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمیز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. لا سیمیزو نړیوالو خبرونو ورسته بیا هم یو سیاسي تفسیره لرو چې د لویدیزی سلطې پای ته پر رسیدو او د څو قطبی نظام په پیاوړتیا د ولادیمیر پوتین د ټینګار په حق لده. ورپسې هم د ایران او نړۍ ځینو نننیو مطبوعاتو ته یوه ازغلنده کتنه کوو او ورپسې هم د ستاسو په خپلو خطونو، پیغامونو، خو لیکنو، شعرونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شئ چې زموږ دا یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. پاسټوري ډاټ آی آر سلیش پی ایس انټرنیټي اډریس هم در سره نوٹ کړئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضری ګولم سره اوسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر څلور بجې وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته تاسو پام راغواړو.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، د فارس خلیج په جزیرو کې د دشمن هر اقدام به له پریکنده ځواب سره مخامخ شي. پاکستان، ایران، روسیه او چین په ماسکو کې د افغانستان د وروستیو بدلونونو په باب سره وغږېدل. او د پاکستان او مالیزیا صدر اعظمانو د غزې د مظلومو خلکو د کړاو او درد د ختمولو لپاره د اسلامي نړۍ د غوڅ ګام د پورته کولو غوښتنه وکړه.
اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو عمومي قومندان وویل چې د سپاه پاسدارانو سمندري ځواک سنبال او د دښمن له هر حرکت سره هر ډول مقابله ته تیار دی. پاسوري خبری اجانس راپور ورکړی، د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو عمومي قومندان جنرال پاکپور پرون په فارس خلیج کې د سپاه پاسدارانو د سمندري ځواک د عملیاتي کنډکونو د کتنې په دوران کې وویل، لکه څنګه چې وسلوالو ځواکونو په تپلی جنگ کې د 12 ورځو په موده کې سیونیستي واشي رژیم او امریکا په ګوند وکړل، که په سمندر او جزیرو کې د دښمن لخوا کوم حرکت وشي نو د سپاه پاسداران سمندري ځواکونه به په پوره چمتوالي سره ځواب ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ټینګار شوی، د ایران اسلامي جمهوریت د نسل وژنې د بندېدو، د نیواکګرو عسکرو د وتلو او د غزې د بیا رغونې لپاره د فلسطینیانو او مقاومت د هر ډول پرېکړې ملاتړ کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې د 1948 کال د ملګرو ملتونو د نسل وژنې د جرم د مخنیوي او د سزا کنوینشن سره سم د غزې له روانې نسل وژنې سره د مقابلې لپاره د نړیوالې ټولنې د قانوني او اخلاقي مسؤلیت او همدارنګه د هر حکومت قانوني او اخلاقي مسؤلیت یادونه وکړه چې د فلسطینیو خلکو د روا او قانوني مبارزې سره مرسته وکړي څو د خپل هویت د ټاکلو حق ترلاسه کړي او د سیونیس رژیم د نیواک، اپارټاید او استعمار له جګه خلاص شي. هغه دغه راز ټینګار وکړ، تل د هر هغه نوښت ملاتړ کوي چې په غزې کې د قومي تصفیې او جنگي جرمونو او د انسانیت ضد جنایتونو د بندولو او د فلسطیني خلکو د خود ارادیت د حق د تحقق لپاره اساس تیار کړي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د عمومي قومندان ویل، د دشمن هڅه دا ده چې القا کړي ستونزې او مشکلات، ظالمانه بندیزونه او حتی تکلن تپلی جنگ د اسلامي جمهوري نظام د شتون له امله دی. خو همدا د ورځنۍ تپلی جنگ د دغې دا دروغجنې ثابتې دا لپاره کافي دی. تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځي پوهنتون شپږ اتیایم پړاو د دفاعي مدیریت پرانیستې غونډه، د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ عمومي قومندان امیر سرلشکر امیر حاتمی په ګډون سره تر سره شو او سردار حاتمی په دغه غونډه کې محصلینو ته مخاطب شو او وی ویل، تاسو د قومندې او درست زوالی زده کړیالان له نن څخه په دغه پوهنتون کې د ګډون او د پوځي او دفاعي ستراتیژیکو موضوعګانو د زده کړې له امله د پوځ د علمي او پوځي غوره کسانو په لاره کې ځای موندلی او په دې برخه کې چې د هیواد او اسلامي انقلاب په دفاع د یو پوځي ټولو مهم او مقدس مسولیت دی. ستاسو مسولیت به د تیر په پرتله ډیر درون شي. هغه د دې خبرې په کولو سره چې زموږ هیواد د ستراتیژیک موقعیت له امله په سیمې او نړۍ کې د ایران ټاټوبی د مځکني بشپړتیا ساتنه خپلواکي او همدارنګه د اسلامي جمهوري نظام د نورو هیوادونو په پرتله لا سختې زیاته کړه، ایرانی ملت سرلوړې او سربلندې او ایرانی ټاټوبی هم له لوړو ظرفیتونو ډک دی چې همدغه عواملو د دغه ملت د سربازانو او په پوز کې مسولیت ډیر دروند کوي. صدر حاتمی روښانه کړه ایرانی ملت په 1315 هجري لمریز کال کې د خپلواکۍ، آزادۍ او اسلامي جمهوري نظام لوړ ارمان غوښتنه او د بهرنیانو شتون د سیسې او جنایتونه یې پای ته ورسول. دغه ملت له ټولو خنډونو او دښمنیو سره سره لا هم د خپلو ارمانونو، فکرونو او د خپلو شهیدانو سرې کرښې ساتونکی دی او موږ باید له مخکې ډیر زیات د دغو ارزښتونو د ساتنې لپاره هڅه وکړو. د ایران د پوځ عمومي قمندان په دوام کې دولس ورځنۍ جګړه د ایران اسلامي دښمنانو دروغو سند وباله او یادونه وکړه. د دښمن هڅه دا ده چې القا کړي ستونزې، ظالمانه بندیزونه او حتی تکلن تپلې جنګ د اسلامي جمهوري نظام د شتون لامل دی. خو همدغه دولس ورځنۍ تپلې جنګ د دغه دروغجنې ادعا د ثابتولو لپاره کافي دی. موږ په دولس ورځنۍ تپلې جنګ جګړې کې په داسې حال کې چې په خبرو اترو او مذاکراتو بوختو، یو سپیر جنگ پر موږ وتپل شو. البته غاښ ماتونکی ځواب هم ترلاسه کړ.
پاکستان، ایران، روسیه او چین استازو په ماسکو کې د افغانستان په اړه سره خبرې وکړې. د پاکستان، ایران، روسیه او چین لوړپوړو استازو نن سهار په ماسکو کې د افغانستان د بدلونونو، سیمیز امنیت، له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سرحدي ملګرتیا په اړه سره وغږېدل. تسنیم خبری ایجنس راپور ورکړی د پاکستان، ایران، روسیه او چین لوړپوړي استازي په مسکو کې په یوې څلور اړخیزي غونډې کې د افغانستان په وروستیو بدلونونو په اړه سره وغږېدل. په دغې غونډې کې د افغانستان د وضعیت، سیمیز امنیت، له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سرحدي ملګرتیا او په شمول یو شمېر موضوعګانې اوس څېړل شوې. تمه کېږي په دغې غونډې کې شریک څلور هیوادونو په باګرام کې د امریکا د فوجي اډې د جوړولو په اړه په خپل ګډ موقف ورسره سخت مخالفت یو ځل بیا تایید کړ. د دې ترڅنګ ګډون کوونکو د افغانستان د طالب چارواکو لپاره د نړیوالې ټولنې د سفری معافیتونو په اړه په دوه ګونو معیارونو هم د نظر تبادله وکړه. دا غونډه په داسې حال کې ترسره شوې چې افغانستان لا هم له جدي امنیتي، اقتصادي او سیاسي ننګونو سره مخ دی او د ګاونډیو هیوادونو او سیمیزو لوبغاړو فعال ګډون به په سیمیز امنیت او ثبات کې مهم رول ولوبوي. دا غونډه هم دا ډول نړیوالې ټولنې ته ځواب دی او ښایي چې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې بهرني فوجي شتون نه مني او د بحرانونو لپاره د سیمیزو حل لارو په لټه کې دی. د خبرو اترو دوام او د دغو هیوادونو ترمنځ همغږي د افغانستان امنیتي، اقتصادي او سیاسي بحرانونو مدیریت او د سیمیز ملګرتیا د لوړولو لپاره یو چوکاټ برابرولی شي. د افغانستان په کابل کې د ژواک چاپیریال په ساتنه کې د رسانۍ د رول په اړه سیمینار ترسره شو. په دې اړه لا کابل زموږ د خبریال رالیږل راپور په ګډه سره اورو.
په کابل کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د رسنۍ رول تر سرلیک لاندې یو علمي او څېړنیز سیمینار جوړ شو. یاد سیمینار د چاپیریال ساتنې ملي ادارې او باختر پوهنتون په همکارۍ جوړ شوی و. په دغه سیمینار کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې عمومي رئیس مولوي متي الحق خالص، د باختر پوهنتون علمي مرسیال پوهنیار ادریس تبسم، د پوهنتون استادانو، د رسنیو استادو او یو شمېر حکومتي چارواکو ګډون کړی و. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس مولوي متي الحق خالص وویل پر مختللي هیوادونو د رسنیو له لارې د خلکو پوهاوی لوړ کړی، خو افغانستان چې د شنو خونو د ګازونو په تولید کې لږه ونډه لري د اقلیمي بدلون له جدي اغیزو سره مخ دی. نوموړي د رسنیو رول حیاتي وباله او زیاته کړه چې د چاپیریال په اړه رښتینی او دوامداره اطلاع رسانی نه یوازې مسلکي رسالت بلکې یو اسلامي او ملي وجیبه هم ده.
تر څو چې ملت او نظام ټول سره یو لاس نشي تر هغې پورې د چاپیریال ساتنه دا امکان نه لري، او دا موږ او تاسو ټولو ګډ او شریک مسؤلیت هم دی، امانت هم دی او مبرم ضرورت هم دی.
همدارس په دغه سیمینار کې د باختر پوهنتون علمی مرستیال پوهنیار ادریس تبسم ټینګار وکړ چې د چاپیریال ساتنه یوازې د دولت دنده نه ده، بلکې د ټولنې د هر باخبره وګړي مسؤلیت دی.
آگاهی ساختن مردم، رساندن آگاهی در مورد حفاظت از محیط زیست و اینکه جامعه و مردم چطور میتونند سهم خود ادا کنند، کدام اقدامات کوچک موجود است که اینا انجام میتونند برای محیط زیست خود حفاظت کنند، مسئولیت رسانه است.
سیمینار ته د ژورنالیستانو د اتحادیې رئیس حجت الله مجددي له ژورنالیستانو وغوښتل چې د خلکو د پوهاوي په لوړولو کې خپل اغیزمن رول ولوبوي.
به عنوان نهاد رسانه‌ای در هماهنگی از این موارد، ما از هفته بعدی اقدامات را انجام میدیم، هم در نشست و هم در راندازی نشست و هم برنامه آموزشی.
په سیمینار کې د ژورنالیزم د پوهنځي رئیس محمد هنی فرزان د خبریالانو لپاره د چاپیریالي مفاهیمو پر زده کړې ټینګار وکړ او د چاپیریالي ژورنالیزم ګډې څانګې د رامنځته کولو وړاندیز وکړ. څو محصلین د رسنیزو زده کړو تر څنګ د چاپیریال علمي مفاهیم هم زده کړي.
رسانه به عنوان قدرت نرم نقش کلیدی در رفتار جمعی شهروندان به ویژه در عرصه حفاظت از محیط زیست می تواند ایفا کند. بیاین از این قدرت نرم، از این سرمایه و از این فرصت برای اینکه ما محیط زیست سالم، محیط زیست اساسی و محیط زیستی که بحران در آن وجود نداشته باشد استفاده نماییم.
د یادونه ول چې په دې سیمینار کې د یو خصوصي تلویزیون رئیس سنگر هاشمی، د پوهنتون استاد احمد رشاد اعظمی او د چاپیریال خبریال نصیر کشاورز هم ویناوی وکړي. فضل غنی، حقمل، تهران رادیو، کابل.
دا خبرونه د تهران رادیو ناوری. د پاکستان یو مشهور سیاست مدار د دغه هیواد د پوز له امریکا سره د بلوچستان صوبې په پسنی سیمه کې د یو ساحلي ترمینال د جوړولو لپاره د ملګرتیا پلان په اړه خبرداری ورکړ او ویل چې دا ډول ګام د پاکستان د نړیوالو ځواکونو خطرناکو سیالیو ته ورکاږي. تصنیف خبری آژانس راپور ورکړی. د پاکستان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیشن پخوانی مشر او تجزیه کوونکی مشاهد حسین سید بلوچستان صوبې په ساحلونو کې د یو ساحلي ټرمینال د جوړولو لپاره له امریکا سره د ملګرتیا وړاندیز په کلکه غندلې او په زغرده یې ویلي چې په داسې حال کې چې سیمه په اور کې سوځي، په بلوچستان صوبې ته د امریکایي عسکرو واردېدل د یوې لویې جیوپولیټیکل سیالۍ او اور بلولی شي. داسې سیالۍ چې پاکستان د هغې د پایلو د مدیریت توان نه لري. هغه ټینګار کړی چې که څه هم دا پلان په ظاهره اقتصادي ښودل کېږي، خو د امریکا هر ډول مستقیم یا غیر مستقیم شتون په ځان سره امنیتی اړخ غوره کولای شي.
او د ملایشیا لومړی وزیر د پاکستان د لومړی وزیر ترڅنګ په خبری کانفرنس کې وویل د خپل هیواد د سیونیستي رژیم لخوا د فلسطین په نیوکې ټاټوبو کې د جنایتونو په وړاندې په همغږۍ ټینګار کوي او د غزې د خلکو د رنځ د ختمولو لپاره د دواړو خواوو د ګډو غوڅو قانونو پورته کولو په اړه غوښتنه کوي. او ملایشیا د ټرمپ د شل مادیز پلان چوکاټ په اړه ځینې ملاحظې لري. داود دې محال خبرونه. سیاسی تبصره.
عزتمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ سیاسي تبصرې ته چې د لویدیز سلطې پای ته په رسېدو او د سو قطبي نظام په پیاوړتیا د ولادیمیر پوتین ټینګار تر عنوان لاندې دی. د روسیې ولسمشر د والدای کانفرانس په وینا کې ټینګار وکړ چې د لویدیز سلطې تسلط پای ته رسېږي او سو قطبي نظام پیاوړی کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اکتوبر په دوهمه په والدای کانفرانس کې د خپلې وینا په اصلي برخه کې یو ځل بیا د یو اړخیز پال پړاو د پای او د لویدیز د لیبرال ماډل په ناکامۍ ټینګار وکړ. هغه هڅه وکړه چې مخاطبان قانع کړي چې د امریکا او د هغې د متحدینو د مطلق تسلط پړاو پای ته رسیږي او د نړۍ د متوازن څو قطبي نظام په لور روانه ده. په دې چوکاټ کې روسیه د یو جلا شوي ځواک په توګه نه، بلکې د چین، هند او بریکس ډلې له نورو غړیو سره یو ځای د یو مهم لوبغاړي په توګه معرفي شوه. دغه څو قطبي روایت د لویدیځ له سیاسي او اقتصادي دباوونو سره د مقابلې لپاره یوه وسیله ده. د ملتونو د مساوي حقوقو او کلتوري او تمدني ډول والی پر اساس د نړیوال ډګر په بیا تعریف کولو سره ماسکو هڅه کوي د غیر لویدیځي هیوادونو ملاتړ جلب کړي. د ولادیمیر پوتین په دې باور دی چې نړۍ څو قطبي پړاو ته واردېدای شي، داسې پړاو چې پکې هیڅ یو ځواک قوانین نشي وضع کولای. ښاغلی پوتین استدلال وکړ چې څو قطبي نړۍ ډیره ډیموکراټیکه ده، ځکه چې دا ډیرو سیاسي او اقتصادي لوبغاړو ته اجازه ورکوي چې په بهیرونو باندې اغیزه وکړي. هغه وویل شاید هیڅکله د نړۍ په کچه دومره ډیر هیوادونه شتون ونه لري چې په خورا مهمو سیمه ییزو او نړیوالو پروسو اغیزه ولري. د روسیې ولسمشر ټینګار کړی چې په داسې چاپیریال کې حل لارې باید د پراخې اجماع پر اساس وي. هغه وویل هر حل یوازې د هغو تړونونو پر بنسټ ممکن دی چې ټولې ګروهمنې خواوې یا مطلق اکثریت قانع کړي. کنه نو هیڅ دوامداره حل به شتون ونه لري. هغه زیاته کړه چې د لویدیځ په مشرۍ ارګانونو خپله معنا له لاسه ورکړې، ځکه چې دوی له خپلو اصلي ماموریتونو انحراف کړی او د سیاسي ویناو لپاره پلیټفارمونه ګرځېدلي دي. د والدای کانفرنس د 2000 لسیزې لومړی راهیسې د ماسکو په نوښت تر سره شوی او د روسیې د بهرنی سیاست د پراخو نظرونو د تشریح کولو لپاره د پلیټ فارم په توګه پیژندل کیږي. د سیاسي او پوانتونی په هانو پرشتون سربیره د کلنۍ غونډه داسې پلیټ فارم دی چې ماسکو نړیوالو په هانو ته د مستقیمو پیغامونو د منتقلولو لپاره کاروي. د 2015 د 2015 میلادي کال په غونډه کې د ولادیمیر پوتین وینا مهمه وه، ځکه چې دا په داسې حال کې ترسره شوې چې د اوکراین کړکیچ دوام لري، اروپا د دفاعي لګښتونو زیاتوالي ته هڅول کیږي او بریکس ډلې د خپل غړیتوب په پراخولو سره لویدیځ نظام ننګولی دی. په داسې شرایطو کې بریکس ډله د یو داسې پلیټ فارم په توګه معرفي شوې چې یو نوی مالی او سوداګري سیستم رامنځته کولی شي، یو داسې سیستم چې ځان د ډالر له سلطې لرې کوي او د خپلواکو تبادلو لپاره اجازه ورکوي، په ځانګړې توګه د هغو هیوادونو لپاره چې د امریکا د بندیزونو تر دباو لاندې دي. د روسیې ولسمشر مخکې د لویدیځ د سلطې په کمیدو او د څو قطبي سیستم په زیاتېدونکې پیاوړتیا ټینګار کړی دی. ولادیمیر پوتین د جولای په 6 نیټه د ویډیو کال له لارې په برازیل کې د بریکس ډلې په سرمشریزه کې په خپلې وینا کې ټینګار وکړ ټولې نښې نښانې ښیي چې د لیبرال نړیوال کولو ماډل زور شوی او د سوداګریزو فعالیتونو د جاذبې مرکز د مخ پر ودې بازارونو په لور روان دی. د نړیوال والو اړیکو یو قطبی سیستم چې بډایه هیوادونو ته یې خدمت کاوه د تیر وختونو خبره ده او د یو ډیر عادلانه څو قطبی نړی سیستم لخوا بدل شوی دی.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
روت سپانو ته کتنه
د تهران د پښتو خبرونه ډیر عزتمنو اوریدونکو د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو او لمعمول سره سم اول به د تهران او بیا به د کابل زینی ورسپانې به وڅیړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د تهران غږ، د حقیقت غږ، د عدالت غږ. عزیزانو، تاسو ورسپانو ته د کتنې پروګرام اورئ. نوی خبرونه، نوی تحلیلونه، نوی تبصرې او نوی راپورونه په دغه پروګرام کې اوریدل شي. د تهران غږ، د عدالت غږ، د حقیقت غږ، د تاسو هر ورځ مطبوعاتو ته په کتنه کې زمون ډول ډول تحلیلونه، تبصرې او راپورونه اوریدلی شئ.
زه هم په خپل وار سره ورځپاڼې ته د کتنې د خپرونې قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د ایران چاپ د ورځپاڼو په سر کې به د جام جم ورځپاڼه راواخلو. دغه ورځپاڼې د ټرمپ له لوري وړاندې شوي طرحې ته د ماس د غبرګون پاکله یو مطلب خپور کړی دی او هغه ګنګوسې دروغ بللی دی چې د وسلو د تسلیمولو سره د حماس د غورځنګ د هوکړې پاکله خپرې شوي دي. جامع جم زیاتوي چې د سعودي العربیه چینل یو دروغ راپور خپور کړی دی او ادعا یې کړې ده چې حماس تسلیمېدو ته تیار سوی او خپلې وسلې به وسپاري، چې دا کار د حماس غورځنګ له غبرګون سره مخ سوی دی. ورسپانه لیکي د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس د سعودي شبکې العربیه هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې دوی د خپلو وسلو پریښولو سره موافقه کړې. حماس ویلي هغه څه چې العربیه شبکې د فلسطین د مقاومت د وسلو تدریجي سپارلو او نویوالې څارنې لاندې د دې کار په اړه ادعا کړې له حقیقت څخه لري او بې بنیاده دي. دا مطلب په دوام کې راغلی دی چې العربیه د اسرائیل رژیم څخه د پلویتوب د پالیسیو په دوام کې څو ساعته وړاندې د حماس پورې تړلې یوې سرچینې له قوله ادعا وکړه چې د سیونیستي اسیرانو مړې راټول سوي او حماس غواړي بمبارۍ ودرول سي تر څو دا ماموریت بشپړ کړي. ورسپانه لیکي العربیه دا ادعا هم وکړه چې امریکا د دې ضمانت ورکړی چې سیونیستي پوځیان به په دایمي توګه له غزې څخه ووځي او دا تضمین یې ورکړی چې د دې غورځنګ مشرانو او قومندانان ته به هیڅ زیان ونه رسیږي. جامع جم زیاتوي چې حماس په یوه اعلامیه کې ټینګار وکړ چې د غزې جګړې او د سیونیستي پوځیانو د وتلو لپاره د ټرمپ د طرحې له عمومي اصولو سره موافق دی، خو د ځینو جزئیاتو په اړه باید خبرې اترې وسي. ورسپانه لیکي چې سپینې ماڼۍ هم د سیونیستي اسیرانو د آزادۍ د تعقیبولو لپاره مصر ته د جرد کوشنر او سویټ کاف د استولو اعلان وکړ او مصري سرچینو څو ساعته وړاندې خبر ورکړ چې د حماس او سیونیستي رژیم ترمنځ غیر مستقیمې خبرې به د دوشنبه پر ورځ په شرم الشیخ کې ترسره سي. جامع جم لیکي چې د اشغالګر رژیم لومړی وزیر نتنیاهو وړاندې ټینګار کړی و چې پوځ به د غزې په ژور کې پاتې سي او د مقاومت د بې وسلې کولو پروسه به هرو مرو ترسره سي، یا د ډیپلوماسۍ او یا هم د پوځي انتخاب له لارې.
ډېر مننه عابدي صاحب. خو زه داسې فکر کوم چې مقاومت به خپل وسلې اسرائیلي دښمن ته ور نه کړي، ځکه چې که دا کار یې کول نو دومره مقاومت د څه لپاره و؟ بله دا چې د مقاومت بې وسلې کول یو داسې چل دی چې وروسته بیا سیهونستي رژیم ښه په بېغمه او له کوم پوځي لګښت او مقاومته پرته د فلسطینیانو نسل وژنې ته به دوام ورکړي. خو زو یو بل ورسپانه ته چې جوان ورسپانه ده، جوان ورسپانه هم په دې اړه یو مطلب خپور کړی او د ټرمپ له طرحې سره د اسرائیلي رژیم د مخالفتونو خبر ورکړی دی. په دې مطلب کې راغلی چې په داسې حال کې چې اسرائیلي او فلسطینی پلاوی په قاهره کې راغونډیږي تر څو د غزې د جنگ د ختمېدو لپاره د امریکا د ولسمشر ټرمپ شلمادیزې طرحې باندې خبرې اترې وکړې، له دوو دریو ورځو خوشبینۍ څخه وروسته هوکړې ته د رسېدو برخلیک نامعلوم ښکاري. جامع جم لیکي چې بنیامین نتانیاهو په ظاهري ډول واشنگټن ډي سي ته په خپل سفر کې د ټرمپ طرحه منلې ده چې په کې له غزې څخه د اسرائیلو تدریجي وتل، د بندیانو آزادي او د عربو هیوادونو په ملاتړ د سیاسي جوړښت رامنځته کېده شامل دي. ورسپانه زیاتوي چې خو نښې نشانې چې په اسرائیلو کې ژورې داخلي اختلافات او د غزې په دریو ستراتیژیکو سیمو کې په پاتې کېدو باندې ټینګار به د خبرو اترو لاره له جدي ننګونو سره مخامخ کړي دي. داسې یوه موضوع چې په څرګند ښیي چې له غزې څخه د سیهونسي رژیم د ځواکونو د بشپړ وتلو حقیقي غوښتنه لا هم تضمین شوې نه ده. د ورسپانې په باور د غزې په دریو سیمو کې د پوځي شتون په دوام باندې د نتانیاهو ټینګار او له غزې څخه له بشپړ وتلو سره مخالفت ښودنه کوي چې که څه هم نتانیاهو له ټرمپ سره په کتنه کې د هغه له طرحې سره موافقه کړې ده، لیکن په حقیقت کې د اسرائیلو د نظر او هغه څه ترمنځ چې ټرمپ پر میز ایښي د پام وړ واټن موجود دی.
ورسپانګ ته د کتنی د خبرونی له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو. راځو د تهران چاپ کې هم ورسپانګ ته د ورسپانې بیا د اسرائیل رژیم په خلاف د نړیوالو مظاهرو په اړه مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی د نړۍ جوش او خروش د ماشومانو وژونکي سیونیستي رژیم پر ضد نړۍ د اسرائیلو پر ضد یو موټی سوی ده. په مطلب کې راغلی دی د غزې په اړه د نړیوالو احتجاجونو د څپو په دوام کې د 15 ورځې لپاره په پرله پسې توګه په نړۍ کې لکونه زره خلکو سرکون ته راووتل او د غزې د نسل وژنې سمدستي پای ته رسولو د سیونیستي رژیم پر ضد د پراخو بندیزونو د لګیدو او د جنګي جنایتکارانو په توګه د نتنیاهو او نورو سیونیست چارواکو د نیولو غوښتنه وکړه. ورسپانه زیاتوي امریکا، جرمني، فرانسه، انګلیس، کانادا، ایرلند، پرتغال، جنوبی کوریا، بلجیم، ایتالیا، اسپانیا، هالند، پولند او یونان یوازې د هغو هیوادونو یو برخه ده چې د سیونیستي رژیم پر ضد په مظاهراتو سره په نړیوالې غوسې کې برخه اخیستې ده. خو په دې منځ کې پاکستان د 1 میلیون لاریون په جوړولو سره ریکارډ رامنځته کړی. کیهان لیکي د راپورونو او خبرسیو انځورونو له مخې تیره شپه د پاکستان په کراچي ښار کې د جماعت اسلامي په نوښت له غزې سره د یووالي 1 میلیونی لاریون جوړ سو. لاریون کونکو د مرګ پر امریکا او اسرائیلو شعارونو سره د فلسطین او د حماس د مقاومت جبهې د ملاتړ په اعلانولو سره د سیونیستي رژیم پر ضد له جګړې څخه د ملاتړ اعلان وکړ. ورسپانه زیاتوي په ورته وخت کې د اروپا په ټولو برخو کې د غوسې لاریونونه هم د غزې د ملاتړ او د سیونیستي رژیم د نسل وژنې د سمدستي درولو غوښتنې لپاره ترسره سول. یوازې د هالند په پلازمینې امستردام کې له 1 لک زیات کسان خلکو سړکونو ته راوتلي وو. ویل کېږي سیونیستي رژیم اوس مهال د نړۍ تر ټولو منفور یعنی کرکجن رژیم دی.
عزیزان که ستاسو خوښ وي رابشو د افغانستان د مطبوعاتو په لور. د افغانستان اشته صوب رسپانی په پاکستان کې د افغان محصلینو د نامعلوم برخلیک په اړه یو راپور ورکړی او لیکلی دی چې له ویزو پرته بورسیې د پاکستان د نه پاملرنې تر سیوري لاندې د افغان محصلینو ناڅرګند برخلیک. په مطلب کې راغلی چې په داسې حال کې چې د پاکستان په پوهنتونونو کې نوی ښوونیز کال پیل شوی، سلګونه افغان محصلین چې د نویو بورسیو په چوکاټ کې منل شوي یا د اوړي په رخصتیو هیواد ته راغلي، د پاکستان لخوا د تحصیلي ویزو د نه صادرېدو له امله له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ شوي دي. د محصلین په اندېښنه توګه وایي چې دغه ځنډې نه یوازې تحصیلي فرصتونه لږ وخت سره مخامخ کړي دي، بلکې د پاکستان لخوا د بورسیو د ورکړې باور یې هم زیانمن کړی دی. هغوی زیاتوي چې بورسیو لرونکو ته ویزې نه صادرېږي، بیا د بورسیه ورکړه څه معنا؟ د محصلانو په باور دا وضعیت د بهرنیو محصلینو په تړاو د پاکستان باور او نیت ته جدي زیان رسوي. ورسپانه زیاتوي چې دا محصلان داسې مهال په افغانستان کې د پاکستان ویزو ته په تمه دي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان اعلان کړی چې هیواد یې د علامه اقبال بورسیو ته د نوملیکنې وخت تمدید کړی دی. د نوموړي په خبره دا پریکړه په افغانستان کې د انټرنیټ پریکېدو له کبله شوې، خو څو افغان محصلانو ته د نوملیکنې ډیر وخت برابر شي.
راوسو د افغانستان مسیر ورسپانې ته د غیر ورسپانې روسیې ته د تایوان د بهرنۍ چارو د وزیر د سفر پاک له خبر ورکړی دی. مسیر لیکي ټاکل شوی د مسکو فارمټ ومه ناسته د رواني اکتوبر میاشتې په 1 نیټه په مسکو کې جوړه سي. په دغه څو اړخیزه مشورتي ناسته کې چې د افغانستان په اړه د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ، ثبات، امنیت او د افغان سولې پر مسایلو خبرې کیږي. ورسپانې زیاتوي چې سږ کال په کې د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی ته د ګډون بلنه ورکول سوی او ټاکل سوی چې هغه دوشنبه پرواز مسکو ته سفر وکړي. مسلی کې د مسکو فارمټ ومه ناسته چې د مسکو په قربتوب تر سره کیږي. افغان پلاوی به پکې د ګډون سربیره د دغه غونډې په څنډه کې د روسیې د بهرنۍ چارو له وزیر سرګی لاوروف سره هم خبرې وکړي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم دومره و، نو حاضر ده موږم ساسو
کلا راشا
د لوی پټمن او نیامن خدای پنامه د تهران رادیو د پښتو خبرونه د هر کله راشه ګولبن خوګو او عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه ومنې په دې هيله چې روغ رمټ او خوشاله بیاست. عزیزانو په نننی هر کله راشه پروګرام کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم.
قدمونه په لیمو هر کله راشه قدمونه په لیمو هر کله راشه د اخلاص غیګه به تلوي زمون خلاصه. میرمن فاطمی ډیره ډیره مننه. زه هم خپل خوګو قدرمنو مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه وایم او هیله کوم چې زمون ټول قدرمنو او خوګو ملګری به ان شاء الله د سلامتیا په جامو پټ او د خپل هر کله راشه د ګلبن خوندورو کې سو او شعرونو پیغامونو ته ناست وي او د خپل خوګو خوګو او قدرمنو ملګرو میناناکو خبرو ته به غوږ وي. نو په هر کله راشه پروګرام کې د نو ګولانو د شاملې دوه لپاره مېرمن فاطمی د واتس اپ د ګروپ شمیره هم د خپل خوګو اوردونکو خدمت وړاندې کوو.
بله،
په دې هیله چې خپل نور ملګرو او خپلوانو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو زمونږ د واتس اپ ګروپ شمیره در سره ولیکي چې په دې ډول دی: 00991 4545 3 هم داشان pashto99@yahoo.com زمونږ د ایمیل یعنی برېښنالیک پته ده او تاسو په دغه پته خپل لیکنې او غږیز پیغامونه هم مونږ ته را لېږلې شي. همدارس pastory.ir/ps او iranradio.ir/ps هم زمونږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، سیاسی تبصری، راپورونه، سپورتی، دینی، کلتوری، ادبی کیسې، مرکی او دغه شان لنډ شان ویډیو کلیپونه هم لیدلې او اوریدلې شي. نو خو ګورونکو دلته مو که خوخوي نو یو لنډ شان د ماخلو او بیا راګرځو تاسو خوګو خوګو لیکنو ته.
نو قدرمنو او خوګو دوستانو، بیا په ارکل راشه ګولبن کې تود هرکلی کو ستاسو له حضوره. ارکل راشه نو راګرځو ستاسو قدرمنو اوریدونکو معلوماتي لیکنو، کره کتنو او شعرونو ته. حامد صاحب دا هم نیخ په نیخ زو د قدرمنو اوریدونکو لیکنو ته، دا هم له پاکستان از موږ یو ګران دوست او اوریدونکو چې البته خپل نامه نه دی لیکلی، نو یو ځل بیا خپل خوجو اوریدونکو ته درخواست کوو چې له خپل لیکنو سره حتمن حتمن خپل نامه او نوم او د ټاټوبۍ آدرس ولیکي.
ان شاء الله بیا
ولیکي، او یا لکه لګه خپل نامه ضرور ولیکي، ځکه چې دا دا معلومه شي مشته چې موږ د قدرمن اوریدونکو دونکو د چا لخلی موږ
د کلام او یا د شعر او یا د غور ډیره خبره ده.
بیخي قدرمن ګلاب د کومې څنګه دی؟
بالکل.
نو د قدرمن دوست او اوریدونکو یو ډیره پزړه پوری لیکنه مشتره لیږل
ده
چې البته تیر یو حد وجده ده، خو هڅه کوو چې وخت په پام سره په بیړی سره لخپل قدرمن اوریدونکو سره شریک
کړو. سمه ده.
د قدرمن ورور لیکي چې د قبایلیت ناسور
اها خا
او پښتانه
او پښتانه دا
لکه چې دای زما په خیال چې د لیکنې عنوان دی
خا خا نو مخکې څه لیکي دا قدرمن
لیکي چې نو قدرمن اوریدونکو یو دوست زموږ دوست پنه لیکي چې په نړۍ کې اکثر قامونه د خانه بدوشي نه قبایلیت او له قبایلیت نه قام
قامیت
ورګر شوی دی
وای چې د خانه بدوشی نه دی قبایلیت ورکړی دی او قبایلیت نه بیا هم قامیت په ورکړه
وای چې پښتون هم د نړۍ یو تاریخي او زوړ قام دی خو نن سبا زرګونه کاله پس په دې یو یشتمې پیړۍ کې د قبایلیت په اړه په داسې حال کې چې د ولس حکیم یعنی خوشحال بابا وایي چې د افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالۍ د زمانې خوشحال
خټکیم
او دا هم وایي چې درس پښتون له قندهاره تر اټکه سره یو د ننګ په کار پټ او
آشکار
په یوه ژبه پښتو سره ویل کړو ولی هیڅ نشو له یو بل خبردار. نو حامد صاحب بیا وایي چې علامه اقبال هم افغان ملت ګڼي او خوشحال بابا د دغه ملت حکیم ځکه خو وایي وایي چې خوش سرود آن شاعر افغان شناس آن که بیند باز گوید بی هراس آن حکیم ملت افغانیه آن طبیب علت افغانیه راز قومی دید و بی باکانه گفت حرف حق با شوخی رندانه گفت
آها گوره دا ملگره بیا مخی وایی چه علامه اقبال پا اردو که هم دا خوشحال خټک دا وصیت پا سرخط دا بابا فکر نظم کرده ده چی وایی پا حقی که هم دا ملت ترکیبی کاره ولی ده
شا؟
نو علامه سه وایی قبائل هم ملت کی وحدت می گم کہ ہو نام افغانیوں کا بلند محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند نو بیوائی دا شناخت تر حدا خو خبرا زڑا آخلی خو نن سوا چی چوک یو قبیلہ منظمہ وی او چوک بلا او اکثر پکے جان تا کام آئی لکہ یوسف زی کام افریدے کام بنگخ قوم توری قوم وزیر قوم مسعود قوم او داسی نور
بھلی.
نو یورورا نہ یوسف زی کام دے او نہ افریدے او نہ بل کام افغان او پختون دے. نو زکا خو پا سلگونو کلونو پا خوا رحمان بابا ویلی دی چھے کشور دا افغانان پر معطر شی چه کشور دا افغانان پر معطر شی دا هر بیت مصره می زلف دا خوبان
کا.
او خوشحال بابا بیا هموایی چه دا افغان پا ننگ می وطرل تورا
بله؟
ننگیاله دا زمانه خوشحال خطکیم. نو زما پا خیال مونگتا دا پختون پا حیس دا یوکی دو او دا خپل قوم لپارا دستوری حقونو دا غختنو ضرورت ته. کا دانه ونه کیگو نو هم رانا نور خلق وسایل تروڑی او هم زمونگا پسرونو سوداگانی کوی.
واقعا هم دستی ده. نو واقعی دغه ورور دیر پا زرده پوری مطلب
واقعی
واقعا او پا تفسیر سر لرادجر کوری بدان زرده سوان ده او ملت پال خکاری جیم.
او بلکل هم دستی.
باید طول پشتانه سر یو قوم شو دلی تپلی او واره واره قبیله توپ پریشد او پا یو قوم سر خپل خوش او ترورولی دوطن برت آباد او شاد کرو
بلکل انشالله.
نو داده قدرمن رو دیر دیر مننه. البته باید وایو چی لخپل لکنی سر خپل نوم حتمن
لکی بلکل بلکل هم داسه ده. نو مرمن فاطمی دا هم زمونگ یو بل ملگری گلداد خان
خا؟
دا پاکستان دا کرمزیلی لعلیزیو سیمی یو څه شعر علی گلی دی ما څوره خیال دی چې شعر یې علی گلی دی
خا
نو وای ز چې کله تکل وکړم مې کدی تا تو با و باسم سر ټیټ کړم سوچ دی تا په دنیا کې لا مرګي خلاصې دل نشته هر لار دا غزیدلی هدیرې تا د مالدار خاده کې هر سړی غړیږي
بله
د مالدار خاده کې هر سړی غړیږي
د
غریب سړی څوک نک جی جنازه
تا
بے وسیده د حجره دیوا مې مړه ده پتیار کې یاران نارضی حجره تا ما نبی وزیر ته خپل غربت را یاد شي ما نبی وزیر ته خپل غربت را یاد شي چې سوالګر می ولاړ وی دروازه
ته نو ډیر مننه کو د ګران قدرمن اوریدونکو ګلداد خان صاحب چې د تکړه شاعر نبی وزیر په زړه پورې شعر مشتره لژل نو بیا هم د خپل قدرمن اوریدونکو د خوګو خوګو او لپند ډکو شعرونو او لیکنو په تمه یو. نو که ستاسو خوښه وي حامد صاحب یو لنډه دمه به وکړو او بیا به راګرځو د قدرمنو اوریدونکو حضور ته.
نو یو ځل بیا د خپلو خوږو اوریدونکو په ورین تندي سره هرکلی کوو. ستړي مشئ میرمن فاطمې. دا هم زموږ یو بل ملګري ښاغلي رحیم صاحب د یو ډېره په زړه پورې البته د واده په مناسبت یو شعر را لېږلی دی. نو وایي چې دا عنوان دی د واده په مناسبت. یعنی دا شعر چې را لېږلی دی وایي چې دا د واده په مناسبت دی. نو رحیم صاحب وایي چې واده وکړه ای طالبه, واده وکړه ای طالبه چې پوره دې شي ارمان
او ایمان,
واده وکړه ای طالبه چې پوره دې شي ایمان, لغه مرسته حاصل بکړي سکون او اطمینان.
بشک
سکون هله راځي چې شرایط ورته پوره کړي, سکون هله راځي چې شرایط ورته پوره کړي. عمل د خدای په قول هم د رسول منه
فرمان
د یو نه چې ته دوه شې نو د دوه زړونو مالک شوې, د یو نه چې ته دوه شې نو د دوه زړونو مالک شوې. په هر څه کې به خیال ساتې د هغې او هم د ځان. هغه لباس د تا ده او ته هم ورته لباس یې. رازونو ته یې جوړ کړه په خپل زړه کې
قبرستان.
دروغ غیبت تهمت او ګناهان به مو خراب کړي. دروغ غیبت تهمت او ګناهان به مو خراب کړي. د ځانه وینا نکړم دا فرمان دی د قرآن. واده کې حرام شوی دي سازونه اسرافونه.
بله
ډیر زبردست. واده کې حرام شوی دي سازونه اسرافونه. خراب دي حالات شي خدای په لاس دی ټول جهان. کمینه کړې د بل خپل خځې بې وفا شي نو ورک به دي سکون شي هم به ژوند شي درته ګران. حرام خوړو اثر بد په اولاد کوي
رحیمه.
اوس ځان ښکار کو کنه. حرام خوړو اثر به په اولاد کوي رحیمه. بیا خپل به بچو ته وایي ته غټ
شیطان. وایي واده وکړه ای طالبه چې پوره د شي ایمان, لغم وروسته حاصل بکړې سکون او اطمینان. طالبان علم ته وایي
بالکل. میرمن فاطمه لیکلی دي چې د طالب پځی تاسو د واده کوونکې هم کارولی شي چې څوک
واده کوي. په آخرم کې وایي چې حرام خواړه اثر بد په اولاد کې وي رحیمه. بیا خپل به پچو ته وایي شیطان. نو محترم ډاکټر رحیم صاحب ستاسو د دغه شعر څخه ډیره ډیره مننه چې په شعرونو او په اشارو او کنایو کې مو دومره په زړه پورې پندونه وړاندې کړي دي. نو پاک خدای دې ستاسو په فکر او قلم برکت نازل کړي او تل تر تله مو پاک خدای ژوندی او سلامت لره. نو انشاءالله تعالی بیا هم به زموږ سره خپله اړیکه ټینګه وساتئ او له خپلو پندونو او خوندورو شعرونو او کیسو او مطالبو به مو خبروئ. یو ځل بیا ستاسو نه ډیره ډیره مننه کوم.
نو میرمن فاطمې که تاسو خوښوي وخت هم ډیر راسره کم دی نو لاړ به شو د خپلو خوږو اوریدونکو غږیزو
پیغامونو ته.
نو دا هم زموږ یوه تکړه او قدرمن ملګري ښاغلي لیاقت حسین پراچا له کرمې ضلع څخه یو پیغام را لېږلی دی چې ګورو څه راسره شریکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کوم د هر کله راشي پروګرام اجرا کوونکی او دی ټیم چې څومره سامات کوونکی دی دوی ټولو په عرض کې سلامونه عرض کوم. غزی حوالې سره زه لیاقت حسین د پرچنار بشنده فلل د کابل نه یو څه عرض پیش کوم. غزه مسله یو انساني مسله ده. نو دا په جمله انسانان څه دی دنیا کې زندگی کوي دوی ټولو باندې واجب ده. نن ډیرو خلکو خپل کومه احساس ذمہ داری و سامود کروان په شکل کې شاغوي لاړه خپل شرعي ذمہ داری انساني همیونټي سکوما ذمہ داری و هغه غوي ادا کړله بهرل مشکلات ورته مخ ته پیښ شول مختلف قسم سره خو بهرل هغوی خپل سکوم اظهار وجود و هغه یې وکړلو نو هر کور کې داسې ضرورت ده همدې شکل سره چې د غزې مسلمان چې دی هغه دې ټیم کې نن ډیر زیات مشکل کې او ډیر زیات تکلیف کې دی نو په کار د خپلو کورو کې فکر وکړو د خپلو بچیانو ته چې سترګې وغړو همداسې د غزې بچیانو ته چې سترګې وغړو نو بیا انسان ته خپله انسان کې نن کوم احساسات دي هغه بیا بیدارېږي خو زه افسوس کوم دی هغه کې دا چې د غزې دغه مظلومان د غزې دغه ماشومان د غزې دغه خویندې او د غزې دغه تورسری نن د دنیا مسلمانانو پرېږدولې دي او هغوی خپله احساس ذمه داري نه کوي و 50 اسلامي ملکونه دي کدا واقعاً وغواړي نو بالکل د غزې مسله حل کوي شي خو مشکل دا ده چې متاسفانه دا ټول ملکونه چې دي په دې اکثر ملکونو کې اکثر خلک چې دي هغه خرچوي دي هغوی د امریکې او د اسرائیلو د هغوی چې کوم فکر ده د هغوی کوم طرز ده د هغوی چې کوم احکامات دي هغه اجرا کوي او دغلته خپل چې کوم شرعي ذمه داري دي انساني ذمه داریانې دي هغه نه اجرا کوي د غزې چې کوم مسله ده دې مسلې ته داسې فکر نه کوي چې موږ دغه مسله حل کړو الان کې دې لپاره نه صرف 50 ملکونه بلکې یو څو ملکونه کاو غواړي دا مسله حل کېدای شي د دې حل شته د هرې وی مسلې حل وی دا نه چې حل نه لري خو بس خبره ده د افسوس دغه ده چې موږ ته دغه احساس به خدای موږ ته کله راکوي نو داسې ده چې هر څوک چې دغه پیغام زموږ واوري غټه خبره خدا ده چې اول موږ دعا وکړو که موږ نه یو حرکت کیږي د غزې دپاره هر یو حوالې سره وي هغه پکار دی موږ وکړو په هر میدان کې که بیا نه کیږي کم از کم دعا وکړو خدای پاک انشاءالله د ګرد مسلمانانو د ګرد انسانانو آواز واوري انشاءالله خدای مهربان دی چې دغه مسله به زر تر زره حل شي خو زه به دومره وایم چې خدای د دغه ملکونه هدایت کړي چې د کوم د امریکې او د اسرائیلو دپاره کار کوي افسوس په نامې اسلامي ملکونه دي خو نوره د اسلام یو کار پکې اجرا نه کیږي بس صرف او صرف په نامې د اسلام غږ کوي د اسلام ناره کوي نوره چې ده د اسلام کوم احکامات دي د خدای پاک چې کوم هغه شونه چې مو باندې واجب دي انسانانو باندې هغه اجرا نه کوي نو زه په اخیره کې بس تاسو ټولو نه همدغه یو ریکوست کوم چې غزې دپاره دعا وکوي د غزې مسله چې کوم د خپل د کور مسله وګڼوي او انشاءالله زه امیدوارم چې د غزې مسله به زر تر زره حل شي انشاءالله دعا کوو چې خدای پاک د ګرد معصوم له خاطره د غزې د مسلمانانو آواز واوري د غزې مسله زر تر زره حل کړي امین یا رب العالمین
وا لیاقت حسین پراچا صاحب واقعی تاسو خو د ورځې په اساس ډیر په زړه پورې او واقعي پیغام را لېږلې دي ګوره نن سبا وخت د فلسطین په غزې ترانګې کې زموږ مسلمان خویندې ورونه او په تیره بیا واړه واړه ماشومان حتی د لوږې او تندې له امله مري او درست اسلامي امت بلکې درست نړۍ او درست انسانیت ورته په ټغو ټغو سترګو ګوري او د خپلو خویندو ورونو او ماشومانو هیڅ ډول مرستو ته نه دانګي بالاخره دا خو د انسانیت تقاضا ده چې که څه هم مسلمان نوی او انسان وي نو ورسره د مشکلاتو په وخت مرسته او د هغوی په فریاد لبیک ویل پکار دي نو میرمن فاطمی نن سبا وینو چې په درستی نړۍ کې انسانیت بیدار شوی دی، خو له بده مرغه په اسلامي امت کې په تیره بیا د اسلامي هیوادونو مشران او سیاستوالان د غفلت په خوب ویده دي.
متاسفانه
د خپلو مسلمانو خویندو او ورونو مظلومانه چغو ته هیڅ جواب نه ورکوي، ان تر دې چې ځینې اسلامي هیوادونه له غاصب وحشي او جنایتکار او خونخوار سیونیستي رژیم سره د فلسطین د غزې تړانګې د مظلومو او بې څوکه خلکو په نسل وژنه کې مرسته هم کوي. الله اکبر، اخر دا څنګه مسلمانی ده؟ دا څنګه انسانیت دی؟ اخر زموږ مسلمانی څه شوه؟ زموږ انسانیت څه شو؟ ولې د نورو په فریاد او چغو نه ویښېږو؟ ولې مو د غفلت په خوب ویده یو؟ نو آخر د رسول الله بزرګوار صلی الله علیه و آله وسلم د حدیثونو مو یاد نه دي چې د بل مسلمان او مظلوم په فریاد او چغو باید ورسره مرسته وکړو او له مشکلاتو او بحرانونو یې وژغورو؟ آخر به د رسول الله بزرګوار په وړاندې څه ځواب ورکوو؟ آیا د فلسطین د غزې تړانګې د هغو بېګناه نوزیږو چې حتی په خاندا او ژاړه هم نه پوهیږي، په وینو کې لتپت جنازې نه وینو؟ آیا انسانیت بیخي مړ شوی دی؟
ستاسو خبرې او زموږ د قدرمن اوریدونکي د پیغام ته چې وګوري خو دومره خبرې شته، متاسفانه واقعا متاسفانه موږ وخت نه لرو حامد صاحب. نو په همدې ځای د قدرمن اوریدونکو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.